افغانستان کې سهار ته بجې شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو او نورو ډلو ته پیغام داده چې امریکا به تر هغو په افغانستان کې وي چې دوی له افغان حکومت سره روغ جوړ نه وي کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د اجرایه رئیس په مشرۍ د پکتیا ولایت د وروستي تروریستي برید څېړونکي پلاوي خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړ. پاکستاني پولیسو یو دیني عالم د قندیل بلوچ په نوم د یوې ځوانې ښځې د قتل د قضیې په ارتباط ونیو. د فرانسې سنا پرون د تروریزم ضد یو جنجالي قانون تصویب کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د اجرایه رئیس په مشرۍ د پکتیا ولایت د وروستي تروریستي برید څېړونکي پلاوي خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړ. د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر غني یو ځل بیا د پکتیا والي او د دې ولایت ولسونو ته د تروریستي برید له امله د تسلیت او غمشریکي تر څنګ د ملي دفاع، کورنیو چارو، ښار جوړولو او مالي وزارتونو او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د دغه تروریستي برید له امله د زیانمنو شویو ودانیو د بیا رغونې په برخه کې هر اړخیز بیړني اقدامات وکړي. په خبر پاڼه کې په دې اړه چې دغه برید د څرنګوالي په اړه د څېړونکو پلاوي موندنې څه وایي څه نه دي ویل شوي، خو د پکتیا چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو 15 مشکوک غړي د دغه برید په تړاو نیول شوي دي. پرون نړیوالو خبری آژانسونو د دغه برید د قربانیانو شمیر 80 تنه وښود. دغه راز وویل شول چې په دغه برید کې چې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی 216 تنه وژل شوي دي. د جرمني کابینه په افغانستان کې د جرمني پوځیانو ماموریت د 3 میاشتو په مخه تمدید کړ. جرمني پخوا په افغانستان کې خپل ماموریت د 1 کال په مخه تمدید داوه، خو جرمني آژانس خبر ورکوي چې صدر اعظم انګلا مرکل د دې لپاره دا ماموریت د لنډې مودې په مخه تمدید کړی دی چې دا غواړي نوی حکومت جوړ کړي. مرکل 13 میاشت په انتخاباتو کې بریالی شو او تر اوسه یې لا نوی حکومت نه دی جوړ کړی. د جرمني د کابینې د 4 شنبې د ورځې پریکړه باید د دې هیواد د پارلمان له لورې تصویب شي. جرمني په افغانستان کې نږدې 900 پوځي یان لري چې د افغان ځواکونو پر روزنه او هغوی ته پر سلام مشورې ورکولو بوخت دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي د روسیې او ناتو استازی به د اکتوبر په 6 د بلجیم په مرکز بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. جرمني آژانس د زمیر کابلوف په وینا خبر ورکړ چې د راتلونکي 5 شنبې د ورځې په غونډه کې به روسیه د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل معلومات د ناتو له شورا سره شریک کړي. ځینو امریکایي چارواکو د روان کال په پیل کې تور پورې کړی و چې ماسکو طالبانو ته وسلې ورکړي دي. روسیې دا تورونه رد کړي دي. په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 یاغیان د طالبانو د یوه قومندان په ګډون وژل شوي دي. دا خبره د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دا پیښه پرون د خوږیاڼۍ په ولسوالۍ کې شوې ده.
ننګرهار ولایت خوږیاڼۍ ولسوالۍ د وزیر سنجي په دار او سکندر سیمو کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتې شوې وې چې له امله یې 2 داعشیان او د قومندان اسماعیل چې مشهور په فواد و په ګډون د وسلوالو طالبانو 3 غړي وژل شوي او 3 نور داعشیان ټپیان شوي دي.
تر دې مخکې هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو او په هغو کې د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول شوي، خو په چې په خپلواکه توګه البته نه دی تایید شوي. په پاکستانی پولیسو یو دینی عالم د قندیل بلوچ په نوم د یوې ځوانې ښځې د قتل د قضیې په ارتباط ونیو. قندیل بلوچ تیر کال په ملتان ښار کې په خپل کور کې وروسته تر هغې زندۍ وموندل شو چې په فیسبوک کې له دینی عالم مفتي عبدالقوي سره خپل ګډ عکسونه خپاره کړل. قندیل بلوچ په ډله ییزو رسنیو کې مشهوره ور دي. ورور محمد وسیم اعتراف کړی دی چې خپله خور یې وژلې ده. د محمد وسیم محاکمه روانه ده. د پولیسو یو جګپوړي افسر محمد فرهاد وویل دینی عالم مفتي عبدالقوي هغه وخت ونیول شو چې څه کوله له ملتان څخه وتښتي. د دینی عالم یو شمیر ټلیفوني مکالمې هم څارل شوې دي چې د قندیل بلوچ د وژلو په وخت د هغې له یوه بل ورور سره غږېدلی دی. د فرانسې سنا د چهارشنبه پر ورځ د تروریزم ضد یو جنجالي قانون تصویب کړ. حکومت وایي دې قانون ته هغه وخت اړتیا شته چې د روانې میاشتې په وروستیو کې اضطراري حالت پای ته ورسیږي. دا قانون د 244 د 22 رایو په وړاندې وروسته له څه تعدیلاتو تصویب شو. تر تعدیل مخکې پر اصلي نسخې دا انتقاد کېده چې شخصي ازادۍ ورسره تر پښو لاندې کیږي. ولسي جرګې دا قانون تېرې اونۍ په غوڅ اکثریت تصویب کړی و. دا قانون باید ولسمشر توشیح کړي چې عملي بڼه خپله کړي. نوی قانون امنیتي ادارو ته اجازه ورکوي چې د اړتیا په وخت تلاشي وکړي، دیني مراکز وتړي او هغه کسان چې د افراطیانو شک پرې کیږي هغوی وڅاري او بندیزونه پرې ولګوي. د بشري حقونو د څار ډلې هیومن رایټس واچ او د ملګرو ملتونو یو شمېر چارواکو پر دې قانون انتقاد کړی دی. په فرانسې کې په 2015 کال کې هغه وخت بیړنۍ حالت اعلان شو چې په پاریس کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش بریدونه وکړل او 130 کسان پکې ووژل شول. تمه ده چې په حق د جنګي جرمونو نړیواله محکمه د قمندان راتکو ملادی چې په اړه خپله پریکړه راتلونکې میاشت اعلان کړي. له دې سره به د بوسنیا د دغه سرب قمندان محکمه چې 15 کاله پرې تیر شوي د پای ته ورسیږي. محکمه ویلی دی چې د نومبر په 22 به خپله پریکړه اعلان کړي. 42 کلن ملادی چې په 12 مواردو کې په ډلهیزې وژنې د بشریت ضد جنایت او جنګي جرمونو تورن دی. دا تورونه په بوسنیا کې د 1992 او 1995 کلونو د جګړو د وخت دی. ملادی چې هغه وخت د سربي ځواکونو قمندانو. ملادی چې په دې تورن دی چې د 1995 کال په جولای کې 3000 ډیر کسان په سربرینیڅه کې د ده تر سترګو لاندې وژل شوي دي. خبرونه مولا ازادي رډو واوریدل کې غوړېدا او ځینې نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رډو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګي ازادي رډو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو او نورو ډلو ته پیغام داده چې امریکا به تر هغو په افغانستان کې وي چې دوی له افغان حکومت سره روغ جوړ نه وي کړي.
A message to the Taliban and other elements that we're not going anywhere.
د پاکستان پوځ وایي د راتلونکي میلادي کال تر پایه به له افغانستان سره د پولې په ټولو هغو برخو کې موانع جوړې شي چې د وسله والو د اوښتو له پلوه ډېرې حساسې دي.
By December 2018, most of the area which is crossable, which is more critical, is going to be completely fenced.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال مدازل په یو تفصیلي راپور کې نادلي ولسوالۍ ته بیایي.
د ولسوالۍ مرکز ته په رسیدلو د جنگ آثار او علایم لورای محسوسیږي، ځکه ډېرې درختې په مرمیو لګېدلې دي. کروندې وچې آن د یو کال وړاندې فصلونه نه دي اخیستل شوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو او د اساسي بشري حقونو او ژوند په شبو کې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اورئ. د خبرونې پاته برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ثبات د پاکستان د راتلونکي ثبات لپاره مهم وباله. ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د ستراتیژۍ په اړه په خپلو خبرو کې د افغانستان په سوله کې د پاکستان او هند پر اهمیت ټینګار وکړ. د وویل چې د اوس لپاره موږ په افغانستان کې پاتېږو تر هغو پاتېږو چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین سولې ته حاضر شوي نه وي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې تر هغو به په افغانستان کې یو چوروغه جوړ نه وي شوي. ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په څیړنیز مرکز کې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه په خپلو خبرو کې وویل. طالبانو او نورو عناصرو ته مو دا پیغام دی چې موږ هیڅ ځای نه ځو. موږ به تر هغو هلته یو چې ستاسو فکر نه وي بدل شوی، چې پریکړه وکړي چې له افغان حکومت سره د روغې جوړې له لارې یو ځای شي. ټیلرسن زیاته کړه چې د روغې جوړې له لارې کېدای شي چې د افغانستان له حکومت سره یو ځای داسې یو حکومت رامنځته شي چې د افغانانو له کلتور سره سم وي. واشنگټن د اګست په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. ټیلرسن وایي چې د بشپړې ستراتیژي پلي کول وخت ته اړتیا لري.
And you solve Afghanistan by
دا یوازې د افغانستان قضیه نه ده. تاسو د افغانستان لانجه د سیمې ګواښونو ته په پام سره هوارولی شئ او پاکستان یو مهم عنصر دی.
هند بیا ورستی هدف ته رسیدو لپاره مهم دی تر څو یو باثبات افغانستان ولرو چې بیا د ترستی ډلو په اړه بدل نشي. تلرسن زیاته کړه چې د پاکستان راتلونکي ته چې کوم خطر متوجه دی هغه باید له منځه ولاړ شي تر څو افغانستان ته سوله راشي. موږ په هغه وخت یو باثبات سوله ییز افغانستان ولرو چې د پاکستان د راتلونکي ثبات په وړاندې ستر خطر له منځه تللی وي چې بیا به د هند او پاکستان د شو اړیکو لپاره هم ښه شرایط چمتو شي. تلرسن زیاته کړه چې پاکستان دوه لنجمن سرحدونه لري او واشنګټن چمتو دی چې په دې برخه کې له اسلام آباد سره مرسته وکړي او د پاکستان د حکومت راتلونکی ثبات په دې ډول خوندي شي. د جنو نتایج شوی راپورونو له مخې ټاکل شوی دی چې په لنډ راتلونکي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هند او پاکستان ته سفر وکړي. په کابل او بغداد کې د واشنگتن پخوانی سفیر زلمی خلیل زاد دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې دا سفر د سولې د خبرو د څرګندې د لپاره مهم دی.
وزیر خارجه امریکا خودش به جنوب آسیا میره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل د هند او پاکستان په ګډون د آسیا جنوب ته ځي. فکر کوم چې سیمته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته به دا څرګند شي چې ډیپلوماسي څرنګه چانس لري. خلیل زاد وروسته تر دې خبره وکړه چې د دوشنبه په ورځ د عمان په مرکز مسخت کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو د سولې په اړه غونډه وکړه او د دې غونډې په ارتباط د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دومره ویلي دي چې پاکستان پکې د خپلو ژمنو پر عمل کېدو ټینګار کړی دی.
و امریکا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي طالبان او نورو ډلو ته پیغام داده چې امریکا به تر هغو په افغانستان کې وي چې دوی له افغان حکومت سره روغه جوړه نه وي کړې. ریکس ټیلرسن دا څرګندونه وروسته تر هغې کوي چې افغانستان په تیرو دوه درې ورځو کې د طالبانو له لورې د پراخو خونړیو بریدونو شاهد و. د افغانستان د سولې عالي شورا د دغو بریدونو په اړه ویل پاکس لامل که ویل پا افغانستان که طالبانو لخواه ورستی خوندی بریدونه ده سولی لخبرو سر تراو لری او پاکستان غواری وخیی چه پر طالبانو زیاد نفوذ نلری. خواه پا ملگرو ملتونو او افغانستان او عراق که ده امریکا پخوانه سفیر زلمه خلیلزاد وی پخوانه و تجربو تا پا پام سر پاکستان بیایی و بل لو بپیل کری او غواری چه پر خپل زان ده امریکا فشارو نکم کری. پا تیره بیا ده افغانستان او جنوبی آسیا لپاره ده امریکا ده ولسمشر دونالد ترامپ ده ورستی استراتژی اعلان سره چې پر اسلام آباد فشارونه زیات شوی دی.
پاکستان نه ای که فیصله کرده باشه که راستی از زیر دل تغییر در سیاست خود آورده باشه هنوز به فکر ما، اما میخواهد که نشان بده و ممکن است بازی بده امریکا را که طرفدار اصلاح است در افغانستان. همچنان پاکستان کوشش داره که حکومت در کابل رابطه خود بهتر بسازه. این همش نشاندنده ترس در مقابل سیاست جدید امریکاست، اما منوز به این نتیجه نرسیدیم که یک تغییر حقیقی و اساسی در سیاست پاکستان صورت گرفته. چون من تجربه دارم که هر وقت که فشار زیاد میشه سر پاکستان، در اون وقت یک قدم هایی را میگیرن که فشار را کم کنن یا نگذارن فشار را چی زیادتر شوه.
لکه غلی خلیلزاد سر مفصل مرکز مک به بلدری خبرونه که آوریده لیشه.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلی که آمده ایم کل کلزیمای زور از کبیر
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن بیا هم په دې پروګرام کې د افغانستان امنیتي وضعیت څېړو. هلمند یو هغه ولایت دی چې په وروستیو کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې په دې ولایت کې د امریکا پوځي هڅې په تېره بیا هوایي بریدونه زیات شوي دي. د هلمند په نادري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو عملیات هم دوام لري. د نادري اوسیدونکي د ولسوالۍ د بازار، ښوونځي او کلینیک د پرانستلو غوښتنه کوي. دولتي چارواکي وایي د سیمو تر تصفیې وروسته به د حکومتدارۍ چارې پیل کړي. خبریال الیاس دایی چې د نادلی مرکز تللی دی وایي د ولسوالۍ بازار نړېدلی دی، پلچکونه رغول غواړي او د ولسوالۍ د ډېرو سیمو ویالې او نهرونه پاکولو ته اړتیا لري. نور به د الیاس دایی په دې تفصیلي راپور کې واورئ.
ډزې نسته خو بیا هم په غیر زرعي موټرونو کې د تللو اجازه نه راکوي.
په ډیر زاړه ټانکی مو د نادالی پر پخوانی پاخه سړک حرکت وکړ. پر پاخه سړک وسلوالو خاورې اچولې دي. وسایل د ډامبر سړک تر څنګ په خامه کې تګ راتګ کوي. تر اوسه د سړک د هغه ټپونو درغولو کار هم نه دی شروع شوی چې د ماینونو له امله وران شوی دی. د نادالی مرکز ته مې په تیرو ډیر لسو میاشتو کې دا دوهم سفر دی. د ولسوالۍ مرکز ته په رسیدلو د جنگ آثار او علایم لورایه محسوسیږي، ځکه ډیری درختې په مرمیو لګیدلې دي. کروندې وچې آن د یوه کال وړاندې فصلونه نه دي اخیستل شوي. د نادالی ولسوالۍ بازار پر مخ ړنګ شوی دی. ځینې دوکانونه داسې ښکاري چې د جګړې په لومړي ورځو کې چور شوي دي، خو اکثر نور د هوایي بمبار له امله د خاور سره خاورې شوي دي. خلک د روغتیایي مرکز او ښوونځي د نشتوالي نه سره ټکوي. دوی وایي ماینونه ډیر کرل شوي دي، ځکه خو کورونو دوکانونو او کروندو ته نشي تللی.
امی عبدالمحمد دی. خلک په دې خاطر نه سترو کیږي چې دلته په دغه کورو کې پوستې دي، نو د خلکو په کورو کې دي چې دغه پوستې مخته ولاړې سي، بیا خلک راځي خپل کورو. د ولسوالۍ لار د حکومت پر مخې له طالبان د خواته بنده ده. د شرګا ته لارې له د مشتلای سو خلک تلای سي، او هغه خلک چې اخوا ته پاتې دي دا خو کمر بند دي، شاوخوا په ولسوالۍ باندې هغه خلک چې اخوا ته پاتې دي نو هغه نسي دوی راتلی طالبان نه برشت.
محمد نبی د نادالی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د نادالی بازار خو خراب دی، ټول سره نړېدلی دی، بند دی، لارې ولې کې بندې دي، د مینو خطر دی. علاقې ته څوک نه شه کولی، صرف دا یو ډامبر سراسر خلاص دی. دې طرف دې طرف د مینو مشکل هم شته، ملکي خلک زړه نه شه کولی چې راشي.
د نادالی ویالې او کانالونه چې په تیر څه باندې یو کال کې نه دي پاک شوي د سره کارول غواړي. د ولسوالۍ تعمیر د وسلوالو د ډلیزو بریدونو په ترڅ کې تیکه تیکه شوی، او د ملي اردو، ملي او محلي پولیسو لپاره جوړ شوي تاسیسات او پوستې له منځه وړل شوي دي او بیرته له سره رغول غواړي. که څه هم ډیر ژر د ښې حکومتداري او امنیت څرک نه تر سترګو کیږي، خو د نادالی ولسوال سید محمد هاشمي وایي ژر به امنیتي ساحه پراخه سي، نړېدلی بازار جوړیږي، کلینیک او ښوونځی به هم ورسره پرانستل سي.
ولس تقریبا د یو کال را په دیخوا د هته دی اجازه یو نور کوچ دی خپل ځایو ته راسی، خپل کورو ته راسی، او خپل ژوندانه پیل کی. همیشه به د مخالفینو د مخالفت سره به مخامخ کېده. کله چې به دوی خپل ځکه ته راتله، خپل ذکر کروندې ته به راتله، دوی به نه پرېښول، ټکان به پر کول. مینو مې صاحب د مینو سره فرض کړی وو، او شکر اوس مخالفین نسته، ټوله کولی سي. خو وو تر یو څو ورځې بعد تر دوه مې اطلاع چې تسته درکول کیږي نادالی ولسته، چې ساحه موږ ته تخنیکي ټیم باندې پاکه کړو، د مینو سه پاکه کړو. ساحه مخالفینو ډېره مینونه ایښي دي، ټول ځای کېږي، په کورو کېږي، په سړکو کېږي، په کوڅو کېږي.
ولسوال وویل په نادالی کې عملیات بېله مقاومته پر مخ روان دي. افغان ځواکونه تلفات نه لري، او وسلوالو ته د مخامخ جګړې تر څنګ د غوڅ ملاتړ د ماموریت د هوایي ځواک په مرسته درانه تلفات اړولې دي. د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي چې خپل لور ته اوشت تلپات نه منوي، په نادالی، ناوي او ګریش کولسوالوي کې په څو جلا جلا پیښو کې 15 افغان سرتیر وجلي او 14 نور ټپيان دي، خو حکومتي لورې دغه خبره نه مني. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمن. مور جنگ نه
غواړو، مور سلحه غواړو، مور زیرانی نه غواړو، مور آبادی غواړو، مول جهان نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
ازادي رادیو اوري د سهار ته بجې او 19 دقیقې کیدونکې دی. وړاندې او ریچه د پاکستان پوزوی د راتونکو میلادي کال تر پای بل افغانستان سره د پولي پټولو هغو برخو کې موانی جوړ شي چې د وسلوالو د اوختول په لوه ډېر حساس دي. خو سرزو په افغانستان کې د پوهنی وضعیت د ولسمشر دویم راستیالوي په هیواد کې د پوهنی روان وضعیت اندېښمنده سربر دانش د سرګنونه پرون په کابل کې په یوه غونډه کې وکړي. نور تفصيله د ازادي رادیو خبريال محمد واصل وصال پر راپور کوي.
د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش وای په هیبات کې د پوهنې روان بهیر ناهیلی کون کده. خغلی دانش چې د بیسوادۍ د ختمولو په هدف د خصوصي سکتور د ملاتړ او ملي والی په نوم غونډه کې خبرې کولې ویل د بشر د حقوقو د سر سازمان راپور د خی چې د عمومي تعلیماتو د سیواد د زده کړې په برخه کې د پوهنې بهیر لا جدي ننګونو سره مخ ده.
متاسف او دریغ باید بگویم چې
دی وای په خوشحالۍ سره باید وایم چې په ټوله کې د هیواد د پوهنې د عمومي وضعیت او لا خوندزیونه د محروم ماشومانو په برخه کې وروستی راپور نه هلی کوون کې دي او کا ورته پاملرنه ونکړو نو له ماتې سره به مخ شي. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال 9 میلیونه ماشومان په ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي، خو 3 میلیونه نور چې اکثریت نجونې دي له زده کړو محروم دي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه ده چې د بېسوادۍ کچه پکې لوړه، یعنی 15% وګړي یې د سواد له نعمته بې برخې دي. د یو شمېر راپورونو له مخې په تېرو 1400 کلونو کې د افغانستان د پوهنې سره د نړیوالې ټولنې د میلیونونو ډالرو مرستې سره سره لا هم د افغانستان د پوهنې بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ ده. نامنې د ښوونځیو تړل کېدل، د درسي خونو کمښت، د خزینه او نارینه ښوونکو کمواله هغه لوی ستونزې دي چې د هیواد د پوهنې بهیر ټکنه کړه. د پوهنې وزارت د مسؤلینو په خبره لا زرونه ډیر ښوونځي دا مهال د نامنې له امله تړل شوي دي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت په هیواد کې د بېسوادۍ د لمنځړلو په هدف د ملي یووالي طرحه تر لاس لاندې نیولې. یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي دغه طرحه ځکه کوم درد نشي دوا کولی چې د افغانستان په پوهنې سیستم کې ګڼې ژورې ستونزې موجودې دي. د پوهنې وزارت پخواني مرستیال صدیق پتمن په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
په دې خاطر چې د دې حالت نه ووځو، په خارونو او کلو کې به توازن معرف ولرو او هم د معرف کیفیت لپاره هم کار کړی. یو ژور ریفورم ته ضرورت چې دا ریفورم دوه اساسي کارونه وکړي: یو معرف همګانی کی او انډول رامنځته کی د کلو او خارونو ترمنځ، او بل کیفیت د معرف لوړ.
خغله پتمن وای تر کومه چې ستونزې په اساسي ډول پنه خنشي او د هواري لپاره د حکومت لخوا بودجه ځانګړي نشي، د پوهنې په وضعیت کې خواله نشونه ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو اوري. او اوس به هم اسمت سروان ته خوښ شو چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د برېټانیا میل ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د وروستیو پیښو او په حقوق کې د اوښتو مرشوبلو په اړه تبصره کړې ده. د دې ورسپانې پر اساس د افغانستان په پکتیا او غزنی کې د سه شنبې د ورځې د وژل شویو شمېر 80 د ټپیانو 300 ته رسېدلی دی. د سه شنبې د ورځې حملې په وروستیو 15 میاشتو کې د افغانستان تر ټولو خونړۍ حملې وې. تر ټولو زیاتې وینې د پکتیا د امنیت قمندانۍ په حمله کې توی شوې. په دې برید کې لږ تر لږه 80 تنه وژل شوي. په وژل شویو کې د پکتیا امنیت قمندان هم شامل دی. په دې برید کې 268 نور ژوبل شوي دي. میل ورځپاڼې د پکتیا د پولیسو د ویندوی سردار ولی تبسم په قولي کلي چې د دې برید په تړاو 2 تنه نیول شوي او داسې ښکاري چې له حمله کوونکو سره له داخله مرسته شوې ده. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال ویلي دي چې د دې حمله په تړاو 15 تنه نیول شوي دي. له پکتیا 100 کیلومتر لري د غزنی په حمله کې 15 پولیس او 15 ملکیان ووژل شول او 46 نور ژوبل شول. د امریکا د پنسلوانیا ایالت پیټسبورګ تریبیون ورځپاڼې هم د دغو حملو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو: د پکتیا او غزنی د سه شنبې د ورځې حمله وشودل چې طالبان پر حساسو ځایونو بریدونه کولای شي. د حمله همدارس د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو په اړه د طالبانو په لیوالتیا کې شکونه و پارول. د ورځپاڼې لیکنې سره سم دا بریدونه په داسې وخت کې وشول چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د عمان په مرکز مسقط کې راټول شوي وو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو پر لارو خبرې وکړي. فارن پالیسی خبرونې په وروستۍ ګڼه کې د نجونو د ښوونې او روزنې په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا نشریه وایي چې په نړۍ کې نږدې 130 میلیونه نجونې ښوونځیو ته له تګه بې برخې دي. دې خبرونې لیکلي چې په نړۍ کې 10 هیوادونه د نجونو د تعلیم لپاره تر ټولو بد دي، چې 9 یې په افریقا کې دي او 10 افغانستان دی. د دې لیکنې یو برخه د افغان جنو د زده کړو په وړاندې خندونو ته ځانګړې ده. په دې برخه کې لولو: افغانستان هغه هیواد دی چې له 2000 لومړي څخه راوروسته د امریکا متحده ایالاتونو په کې د پوهنې د وضعیت د ښه کېدو لپاره زیاتې پیسې لګولې دي، خو له دې سره سره افغانستان لا هم د نجونو د تعلیم لپاره د نړۍ 4م ناوړه هیواد دی. فارن پالیسی کاجی له 2000 لومړي وروسته شونځي ته د جنو بیرته تک په دغه هیواد کې د امریکا یو مهم برای ګڼل کېده. خو پینتاګون د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له 2002 څخه راپدې خو په افغانستان کې پر لومړنیو او متوسط زده کړو تر 25 میلیون ډالر زیاتې پیسې لګولې دي. خو فارن پالیسی وایي چې څرګنده نه ده چې دې پیسو کوم بدلون راوستی او کنه دی. په دې لیکنه کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ د افغانستان او پاکستان د پروګرام د مدیر ماروین وین باوم څرګندونو ته اشاره شوې چې وایي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره د شرایطو د خرابېدو لوی علت ناامني او جګړې دي.
د پاکستان په وزوی له افغانستان سره بری پولی پوغدو کې د موانی ول جوړي دوه او د پوسټول ځای په ځای کې دوه سره د وسلوالو د بریدونو مخاوني سي کابل په خو هم له ورته هڅ سره مخالفت کړی او وایي چې په دې ډول د ترهګرو د بریدونو مخه نشنی ول کېدای. خو پاکستان یو ځل بیا پر دې هڅو ټینګار کړی دی. احمد شبر له نورو جزئیات سره.
د پاکستان پوز دروان کال د جون په میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولي پولی پوغدو د موانی وو د جوړیدو اعلان کړی وو. وسته پاکستان د پوز چارواکي ویلي دي چې له دې سره بل افغانستان او پاکستان ته د ترهګرو دا وشتو مخاوني ولشي. په جنوبي وزیرستان کې تورن جنرال نومان زکریا د چهارشنبه په ورځ د ډیورن لکرشي څخه د لیدو پر مهال وویل د 2013 کال تر دسمبر پورې به په هغو سیمو کې چې تیرېدل پرې سخت دي، خطرناک دي او زموږ د افغانانو وروڼو په نظر حساس دي او کنټرول یې د دوی له لوري دقیق نه دی، یو مخ موانی جوړ شي، سرحدي کلاوې به بشپړې شي، یو انچ نړیوال سرحد به زموږ له څارنې پرته پاتې نه شي. د رویټرز اژانس راپور له مخې اسلام آباد غواړي چې د نږدې 2500 کیلومتره اوږده سرحد په امتداد اغزن سیم کندي او دې ته ورته موانی جوړ کړي. پاکستان د دې سربیره د هڅې کې ویچ کابل ورسره مخالفت کړی دی. افغانستان وایي چې دا خندونه به د ډیورنډ د کرشي دواړو لوریو ته کورنۍ سره بیل کړي. افغانستان په خو هم څو ځله دا خبره کړې ده چې د اغزن سیم غځول او د کندو ایستل له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي. د چارو کتونکو عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د ترهګرو مرکزونه د ډیورنډ د فرضي کرشي ترڅنګ نه دي.
ترهګرۍ مرکز هغه دی چې اسامه بن لادن ووژل شو، هغه ځای کې چې د ترهګرۍ نور مشران په ډېره واضح توګه هلته هدف وګرځېدل او ووژل شول، تر هغو چې د دوی د انشا بنیاد د ستراتیژیکو پوځي مرکزونو څخه راتلونکي او هلته فلج نکړی شي، تر هغو پورې د ولس ترمنځ د اغزنو سیمانو یا د هر ډول موانعو جوړېدل هېڅ ډول امنیتي تضمین.
پاکستانی چارواکي تور پوری کوي چې په افغانستان کې مشته تحریک طالبان پاکستان ډلې تیر کال څو بریدونه په پاکستان کې وکړل. خو د افغانستان حکومت اسلام آباد تورنوي چې د طالبانو مشرانو ته پناه ورکړې ده. هم کابل او هم اسلام آباد د یو بل دغه تور نه ردوي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د برېښنا د تولید لپاره د اوبو بندونو ترڅنګ د غراز د لمریز انرژي په برخه کې هم څه کارونه شوي. خو په دې هیواد کې د بادي برېښنا د تولید امکانات هم ډېر دي. اوس په لسمه څاروانه واورو چې په اتلانتیک سمندر کې څېړونکو دا موندلې ده چې د بادي برېښنا د تولید امکانات پریمانه دي.
دوه امریکایي څېړونکو وایي چې د اتلانتیک سمندر په شمال کې د هندوستان د خاورې همره ساحه کې دومره بادي برېښنا تولید کېدای شي چې د درستې نړۍ د برېښنا اړتیا پوره کړي. د دغو امریکایانو څېړنه چې په کمپیوټر کې د خپلې پروژې طرحه چمتو کړې ده ښیي چې د اتلانتیک سمندر په شمالي برخه کې د هند د خاورې په اندازه د بادي برېښنا ستره پروژه به احتمالا د ټولې دنیا لپاره کافي وي. که څه هم دا ستره پروژه به
له ګڼو ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ وي. د امریکا د کارنګي مؤسسې د دوو څیړونکو د محاسبې پر اساس د دې بادي پروژې مساحت به 3 میلیون کیلومتر مربع وي چې د هند همره ساحه ده، او په دې کې به د کال 3 تتراواټه برېښنا تولیدي شي. د ټولې نړۍ اوسنۍ مصرفېدونکې برېښنا تر 3 تتراواټه زیاته نه ده. د څیړونکو په کمپیوټري طرحه کې داسې ښکاري چې هر بادي توربین به هر متر مربع ځای کې د هغو توربینونو چې په وچه یا مځکه کې درول شوي 4 برابر زیاته برېښنا تولیدوي. دوی باوري دي چې که د اتلانتیک سمندر په شمال کې له موجودو بادونو د برېښنا د تولید لپاره کار واخیستل شي، په نړۍ کې به د برېښنا د کموالي ستونزه پاتې نه شي.
پام دې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. دوه وړاندې اورئ چې د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د ترانسپورټي او ترانزیتي ستونزو د هواري لپاره به اساسي اقدامات وشي. د افغانستان د کډوالو رسندونکو چارو وزارت بیا وایي له یو شمېر هیوادونو سره تفاهم ته نږدې شوي دي چې په خپلو هیوادونو کې د کار لپاره افغانان ومني. د ازادي راډیو 2019 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم درته خبرو، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د اجرایه رئیس په مشرۍ د پکتیا ولایت د وروستي تور وروستي بریدي څیړونکي پلاوي خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړ. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه چې د غبري د څرنګوالي په اړه د څیړونکي پلاوي موندنې څه وایي څه نه دي ویل شوی، خو د پکتیا چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو 15 مشکوک غړي د غبري په تړاو نیول شوي دي. د وژل شوو کسانو شمیر هم پرون 80 ته لوړ شو. دغه راز د ټپیانو شمیر له 200 اوخته طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د جرمنی کابینه په افغانستان کې د جرمنی پوځیانو ماموریت د 3 میاشتو په مخه تمدید کړ. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي د روسیې او ناتو استازی به د اکتوبر په 6 د بلجیم په مرکز بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. پاکستانی پولیسو یو دینی عالم د قندیل بلوچ په نوم د یوې ځوانې ښځې د قتل د قضیې په ارتباط ونیو. د فرانسې سنا پرون د تروریزم ضد یو جنجالي قانون تصویب کړ. حکومت وایي دې قانون ته هغه وخت اړتیا شته چې د روانې میاشتې په وروستیو کې اضطراري حالت پای ته ورسیږي، او تمه ده چې په حق کې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه د قومندان راتکو ملادیچ په اړه خپله پرېکړه راتلونکې میاشت اعلان کړي. 24 کلن ملادیچ په 11 مواردو کې په ډله ییزې وژنې د بشر ضد جنایت او جنګي جرمونو تورن دی. د دې اوسنیو نور خبرونو تفصیل کې غواړی به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې دې چې دوهنیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د افغانستان په اړه پر دوم موضوعاتو راپورونه هم لرو. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د ترانسپورت او ترانزیتي ستونزو د هواري لپاره به اساسي اقدامات وشي. دا څرګندونه د دې وزارت سرپرست حمید طهماسی پرون په کابل کې د افغانستان کې ترانسپورت او ترانزیت د ملي ورځې په یو لمانځن غونډه کې وکړي. نور حالید نجاسافی پر راپور کې اوري.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت چارواکي په هیواد کې ترانسپورتي ستونزې مني او د یادو ستونزو د هواري د هڅو خبره کوي. د دغه وزارت سرپرست حمید طهماسی د خبرې د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د ترانسپورت او ترانزیت د ملي ورځې په منځغونډه کې وکړي. نوموړي ژمنه وکړه چې له نوي پلان سره سم به ترانسپورتي شرکتونه وارزول شي او د ښاري ترانسپورت د ښه والي لپاره به جدي ګامونه واخیستل شي.
مونږ په پراخه کچه د یو شمیر مهمو پروګرامونو په لټه کې یو چې په دې کې د ترانسپورټي شرکتونو ارزول، د لویو لارو د امنیت ټینګښت، د ښاري ترانسپورت ښوالی، د عوایدو راټولولو په برخه کې د شفافیت ټینګښت، په بندرونو کې د کمپیوټري سیستمونو جوړول، د ترانسپورټ د یو انسټیټیوټ جوړول، د کورنیو بهرنیو پانګوالو جلبول او له ګاونډیو سیمه ییزو هیوادونو سره په ټولو ترانسپورټي او ترانزیتي موافقو بیا کتنه شامل
با کشورهای منطقه و کشورهای همسایه.
د زنیو احصایو لمخې په افغانستان کې 98% ترانسپورتي فعالیتونه د خصوصي شرکتونو لخوا ترسره کیږي، خو له هم د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې د یو منظم ترانسپورتي سیستم د نشتون له امله ګڼ شمېر خلک له ستونزو سره مخ دي. تر کورنیو جګړو مخکې په دغه هیواد کې یو منظم ترانسپورتي سیستم په ځانګړي ډول د ښاري ترانسپورت په برخه کې موجود وو، خو د جګړو په کلونو کې د نورو برخو ترڅنګ دا برخه هم اغیزمنه شوې ده. په دې ورسېو کې یو ځل بیا د یاد برخې درغولو په برخه کې د هڅو او اقداماتو خبره کیږي چې تر ټولو نوی او تازه په کابل کې د یو میټرو بس جوړول دي. په افغانستان کې د ترانسپورت او ترانزیت د ملي ورځې په مناسبت د مشرانو جرګې د مواصلاتو کمیسون مرستیالي ګلالی اکبري غونډې ته په وینا کې د ترانسپورت وزارت له مسؤلینو وغوښتل چې د ترانسپورتي ستونزو د هواري لپاره اړوندو ارګانونو سره په همغږۍ کار وکړي.
چالش هایی که صدیرای این وزارت و شرکت های ترانسپورت
کومی ننگوانی چه ده دغ وزارت او ترانسپورتی شرکتونو ده کارونو پا مخ کیدی باید پا گردی همغگی ورطا ده هواری لاری چاری پیدا شی. دستونزو ده هواری لپاره تر اوسا دولت کمگام نده یخیسته که چیره منگ ترانسپورتی بیمو لرو دوی کولشی چه پا لوار ستندارد کار وکلی. ده هواد پا لوی و لارو که ده خازای و لزیات والی اندخنی ورستر بلی زیادیگی او شرکتونو لگرنو ستونزو سر مخ دی. افغانستان په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول ایران او پاکستان سره هم د ترانسپورتي او ترانزیتي ستونزو د هواري په هدف یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي، خو ویل کېږي چې لا هم ستونزې پر ځای پاتې دي. همدارنګه بیا د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر افغان دولت ته سپارښتنه کوي چې د ترانزیتي او ترانسپورتي ستونزو د هواري لپاره د یوې فعالې ډیپلوماسۍ له لارې جدي هلې ځلې وکړي تر څو په دې برخه کې شته ستونزې هوارې شي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ویل یو شمیر هیوادونو سره تفاهم ته نږدې شوي دي چې په خپلو هیوادونو کې افغانان د کار لپاره ومني. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی دا څرګندونې پرون په کابل کې وکړې. هغه وویل د حکومت هڅه دا ده چې د وضع تړونونو له مخې له خطره د ډکو او قاچاقي سفرونو مخه ونیسي. له دې مخکې ځینې نورو افغان چارواکو هم په دې برخه کې ځینې ژمنې کړې وې. په تېره بیا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مخکې ویلو چې یوه طرحه چمتو کړې ده چې د هغې طرحې له مخې به افغانان په بهرنیو هیوادونو په تېره بیا د خلیج په عربي هیوادونو کې کار کولو لپاره په قانوني توګه واستوي، خو تر اوسه پورې هیڅ راپورونه د دې نه دي ورکول شوي چې یو افغان دې هم عربي هیوادونو ته د په رسمي توګه د کار لپاره استول شوی وي. نور حال د یوسف خانزادران په رپورټ کې.
د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت بهر ته د تلونکو کډوالو وضعیت دردونکې بولی. وایي حکومت هڅه کوي له هېواده بهر کډوالي منظمه کړي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبې په ورځ د بېغږه اوښکو په نوم د کډوالو د ژوند په اړه د جوړ شوي فلم پرانیست غونډې ته خبرې کولې وویل د هر کډوال ژوند د ډېرو دردونو بیان کوي. ښاغلی بلخی وایي حکومت ټوله هڅه کوي چې افغانانو ته په هیواد کې دننه مناسب ژوند برابر کړي، خو ځینو ستونزو دوی دې ته مجبور کړي تر څو داسې کډوالي چې منظم او قانوني وي ومني.
تلاش هایی را داره دولت افغانستان که مهاجرت در بیرون از کشور
دی. وایي افغان دولت هڅه کوي چې له هیواده بهر کډوالي منظمه کړي. په دې اړه د ځینو هیوادونو سره چې کاري قوې ته اړتیا لري خبرې اترې روانې دي، او د ځینو هیوادونو سره لاسلیکونه هم شوي دي، او په دې برخه کې انشاءالله اغیزناک کارونه ترسره شوي دي.
کار خوب و موثر در این عرصه انجام شوه انشاءالله.
د بیغږه اوښکو په نوم دا فلم چې د یو افغان ځوان عباس محمدی لخوا جوړ شوی د کډوالو د ژوند اوښکو دردونو او سختیو حکایت کوي. د فلم د جوړونکي په باور بهرنیو هیوادونو ته د کډوالو تګ ډېرې کورنۍ له ناخوالو سره مخ کړي دي، او د دغه فلم له لارې خلک دې ته هڅوي تر څو په هیواد کې دننه ځوانان خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي. د 2014 کال رئیسې چارو پاته د کډوالو د تګ لړۍ پرانستل شوه. له سوریایانو وروسته تر ټولو ډېرو افغانانو په قاچاقي توګه اروپا ته ځانونه ورسول. د اروپا تر څنګ په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو ژوند ډېر وخت د اندېښنې وړ بلل شوی. ویل کېږي چې ژوند یې په سختو حالاتو کې تیریږي، خو له دې ټولو سره افغان حکومت د کډوالۍ د قانوني کېدو ژمنه داسې وخت کوي چې د روانو چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور حکومت یې د پوره کېدو توان نه لري. له ډلې محمد مبارز ازادي راډیو ته وویل که حکومت د دې ستونزې مخنیوی کوي باید په کور دننه مناسبې زمینې رامنځته کړي.
خیلی دشوار است اندازه ای و اون حرفایی هم که گفتم ایش ازاد رس حکومت
دا کار ډیر سخت دی. دا څرګندونې تر ډیره شعاري بڼه لري. مهمه دا ده چې که حکومت روغتیا هم پاملرنه وکړي دلته په افغانستان کې تر ټولو ډیرې د کار زمینې برابرې دي، داسې چې بل ځای به د کار دومره اړتیا نه وي
وجود نداره و نه خواهد داشت.
د کډوالو چارو وزارت بیا وایي ایران، عربي او د سیمې یو شمېر نور هیوادونه ورسره د کارګرو پارتیا غږېدلې او دا پریکړې عملي کیدونکې دي. دا په داس حال کې ده چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمېرو له مخې په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر نږدې 2 میلیونه کسان بیکاره دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله وایست، ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای ویبل خبرونه ته ز سید کمال شاعرف هرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټوله خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې د لړۍ په دوام نن د شکنجه په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل لسیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ امیر عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب اشاره غلاس
مننس.
سیرات صاحب، ک لومړی اوریدونکو ته د شکنجه د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته ستاسو محترم بیدارې او ټول محترم اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. د شکنجه د مفهوم نه به مخکې هغه آیت دی قرآن عظیم شان را پویا سو چې الله جل علا شانو فرمایي چې وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله په خپل مورد کې چې زه خپل بندگان نه تعذیبوم مګر ما چې تر هغه پورې دوی ته رسول او هدایت نه استول. د دې آیت په استنباط سره مونږ ته دا جوته کیږي چې تعذیب د انسان، شکنجه د انسان او د انسان لپاره دا د دې آیت نه صریحا معلومیږي چې او سرګندګي چې دا جواز نه لري چې انسان د جګسي انسان د شکنجه کې. الله چې خپل وایي زه څوک نه شکنجه کوم نه تعظیم تر هغو چې ما څوک نه ور لېږلی. د دې رسول لېږل په دې مفهوم دی چې انسان ته هغه جرم ور وپېژني چې دا جرم دی، دا مه کوئ. نو په دې اساس باندې دلته مفهوم د شکنجه د قانون په رڼا کې هر هغه عمدي او قصدي او ارادتن چې وغواړي د چا ته رنج، تکلیف او رواني جسمي صدمه ورورسي ترغو پورې د سړای د مامور د ضبط په دې وتونیږي چې ترغو پورې حقایق کشف کړي. د شکنجه مفهوم په همدغه منوال باندې دی چې یو سړي ته درد، رنج دا ورورسي چې ترغو پورې د سړای په دې باندې محترف سي چې دغه خپل د دغه جرم که د کړیم نه ځانته منسوب کړي. دا مفهوم دی شکنجه دی او دا په قانون کې دا اس اعمال معنی دی.
ډیره مننه. سره سه محترم، څو ډول شکنجه موجوده ده؟
د شکنجه دوه ډول مو خود لول ډول رواني، دویم ډول فزیکی. هغه چې رواني هغه یو بندي په تورو کوټو کې تک تنها اچول د روحي صدمه ده. بل د دې عقاید ته توهین او د ته سپکې سپورې ویل او د ده هغه کم تنظیم یا سیاسي اړیکې چې لري د هغه هغه منظومه یا منصوبه تنظیم ته سپکاوی، رهبر ته سپکاوی او یا د ده فامیل ته سپکاوی. د روحي صدمات یا نور ډولونه هم څه چې هغه کشف سوي دي چې موسیقي ورته په جګ اواز اوریدل، بې خوبه کول او داسې نور موارد دي چې دا روحن صدمه سړي ته رسوي. په ظاهر فزیکي حالت کې دا شکنجه نه محسوسیږي چې کله ته سړی وګورې محسوسیږي نه، ولې دله د روحن نه ډېر غټه صدمه لري چې هغه موارد مواظب کړي. او یو خو فزیکي شکنجه ده چې هغه نوکان ایستل او هغه په دوره باندې وهل، په یخو اوبو باندې درول او نوکان استل، دغسې نور موارد دي چې بالاخره یو مزنون دې ته واداره کی چې تر هغو پورې هر هغه عمل چې ده کړی نه وي د ده د شکنجې په ترڅ کې هغه په دې معترف سي چې ځان ته هغه جرم منسوب.
سیرت صاحب، د شکنجې په اړه په نړیوالو قوانینو کې څه ویل شوي دي؟
نړیوال چې کله مختلف ملکونو مختلف جزاګانې په مختلف انقلابونو کې او په مختلف حکومتو کې د غچ د اخیستو په خاطر خلک متوسل سوله، دا په تاریخ کې ثبت سوله، بلاخره نړیوال په دې راجګ سول. د دې له خاطره د شکنجه کنوانسون تصویب کړي چې شکنجه په هر ملک په هر نظام کې په هر ډول باندې کغه د کودتا نظامي کغه د سلا اخستلو په نظام د یو نظام لبای نوړل او خپل سیاسي مخالف لبای نوړل بلاخره د نورو نه د اعتراف او د غچ اخستو په منظور شکنجه ته متوسل سی په نړیواله کچه باندې دا ممنوع سوله هیچ چاته اجازه ورکول کیږي نه صدا کی کچا دا کنفرانسون منلی او کینه منلی د دوړو لخاطر دا ممنوع ده ځکه شکنجه د سیاو عمل د چی توجیه نه لري دا څوک چې څوک شکنجه کوي دا یا سیاسي یا زبنی او یا هم قومی او یا هم مذهبی د سره اغه تضاد موجود وي چې ترغو دی بل چانه د شکنجه په زور باندې د اعتراف او د اقرار واخلي نو بنا نړیوال په کې جګس ولا د قانون د معنی شکنجه تصویب کړي ده بعض ممالک دا تصویب کړي منلې ده چې موږ به شکنجه نکو بعض نه ده منلې بهرحال کچا منلې کنه ده منلې شکنجه یو ناوړه عمل او غیر توجیه یو عمل د چوک په دی باندې متوسل کیږي
ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق د شری
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په سمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وو باندې لرو مونږ دوکومنت خایښ لرو چې مونږ د وو باندې بس
لرو فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است سیرت محترم د ورستي پښتني پتوګه په افغانستان کې د شکنجه د مخنیوي لپاره تر دا مهاله پر څه ډول اقدامات شوی دي
د شکنجه د ممنوعیت او د منوکل په خاطر زموږ اساسي په قوانين کې ډیر دی په خونه د دې اشاره سوي د غوړم چې خپل درنو اوریدونکو ته په دې حق ته مختصرا معلومات ورکړم څلورستم ماده د اساسي قانون د 1901 کال چې هغه د غازی امان الله خان دوره ده او په 1909 کال کې د ماده د 19 کې د نادر شاه په زمانه کې ممنوع سوی د شکنجه او همدغه سه د 1933 کال د شپږم ماده په قانون اساسي په ماده کې د محمد زهر شاه په وخت کې او د 1955 کال کې یو درسمه ماده د قانون اساسي د جمهوریت دیموکراتیک خلق افغانستان په وخت کې او د 1965 کال کې د ډاکټر نجیب الله په واکمنۍ کې او بل اخره د 1923 کال په 19مه ماده کې هم د ممنوع د شکنجه راغلی ده د هغه وخت نه د اناد امان الله خان د وخت نه تر د نن پورې چې تر ونیسه د ټول دولتونه د شکنجه ممنوعیت په قانون کې تصویب کړی دی چې هیڅ فرد د دولت نسی کولای چې د مزنون د شکنجه په زور که اغا روحی یا اغا فیزیکی اعتراف تر واخلی چه ترغو پوری اغا حقایق د جرم تا دوی ورسیگی ده خو یو اعتراف یو وسیله ده ده اغا وقت نه تر دووس پوری نړیوال ساته مخ کې اشاره وکړه او زموږ اوساس دي ملي قوانینو پرانا کې چې هغه د 1901 کال نه تر 1920 کال پورې په دې ټولو دورو د زمامداري کې په قانون اساسي کې په مختلفو مادو کې تسهیل شوی دي چې شکنجه معنی
ډیره مننه ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
ځواني مرګ
نه ستوره
نه مې مقصد درنه
ستوره مې نه سوي
ته مو
نه څه ورک مزه نه خو سې په لږ په ځان تیم یو بل زړه تیم
ژوند دی او سه وروخله
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم په افغاني ټولنه کې د موسیقي بیلابیل آلات موجود دي چې یو شمېر یې د زنګړیو سیمو پورې اړیکه پیدا کوي موږ په نننې خبرونه کې د افغاني موسیقي له هغې آلې څخه بحث کوو چې د مهال د هیواد په لویدیځ او شمالي سیمو کې مینوال لري دوتار هغه آله ده چې که د موسیقي له پردو سره وغږول شي ځانګړی کیف لري درنو اوریدونکو موږ نن نه خبرونه دوتار ته ځانګړی کړی دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او فرشته مرسل به درته وړاندې کړی
درنو اوردونکو دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوې هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي خو اصلي ټاټوبه یې ایران دی داسې ویل کیږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپل دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي وایي چې دوتار د پخوانی خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږېده او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلی ده له نوموړي سره مو مرکه کړې د اوریدلو بلنې درکو
د دوتار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې څلور تاره یا درې تاره یې درلودلې یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور شي د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشه کې سي ټول بیا څوارلس ګوشه کې سي دا نو ډېر ښه او تکمیل آله د موسیقي سوه لکه تنبور غوندې څوارلس تار لري بیا یو تار ما په کې ور افزود که چې پنځلس تاره سي
تاسې ولې په کې ور افزود
که ما داسې فکر وکړ تقسیمات چې دا تاویږي که نه دا کوک چې تاسو ورته ویلې که نه دا چې دا سیمان عیارېږي که نه په هماغه راک باندې دې ته د ګوشه کې وایي ما یو دانه بل هم ضرور و چې باید چې تکمیل سي په دا حساب د ساري ګما په دا نسا کې په دا سر کې چې په دا سبتک کې بیا دا سا و دا سا یو سا نه درلوده سا یې پور نه درلوده سا یې اول درلوده بس ما یو دانه بل ور واچوه چې سا یې پور هم دلته هم ګوشه کې پیدا سي
تاسو له خبرو ښکاري ستاسو خپل دوتار جوړ کړی
ما جوړ کړی دا ډېر ښه دوتار ده خو زه به درته وغږوم بیا به تاسو اواز
څه رقم دې جوړ کړه لرګی دې چشنه
لرګی د توت نه ده لرګی مې د ولایت د سمنګان نه راوړ هغه جوړ نه و نو خو مقصد هغه اندامې ورته وایي لاسته یې څه ده هغه مې د سمنګان راوړ دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرمه که نه راوتی شو برما ورنده اوس که نبدا شیان څه دي بیا مې کرا کرا همداسې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشتو کې جوړ کړ یو دانه دوتار مې په دوه میاشتو کې جوړ کړ چې اوس فعلا څه ده
جوړول یې څنګه سخت و کاسان
د نجاري کار ده د کندنکري او دا شیان چې داخل د لاستی چې دا په سکنی باندې شکول کیږي ډېر په نرم باندې ډېر په قراره چې مات نیسي بیا برم کیږي دا بل ځایونه چې دا سوري دي که نه دا ګوشکونه هغه کیږي دا کار ده بیا صافا کاري ده د هډوکی هم خوري خراک هم ورته وایي چې هغه هم جوړېږي تارګیرکونه دي ټول د هډوکي نه جوړېږي
دغه تار وګوره کې لږ راته ووایه دغه تار څه رقم تار ده
تار سیم ده فولادي سیم ورته وایي د ته نور تارونه غیر د سیم نه نه راځي
په اصل کې دغه دو تار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د هغه ولایت په نوم یادیږي
د ولایت هرات کې هرات باستان کې هلته خلک چې دي ډېر په دې دوتار کې ډېر ښه مهارت لري لکه مثال کده محمد د غلام سخي ده غلام حیدر دوتاري د خلک ډېر هلته ښه دوتار نوازان دي
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی خو بیا هم مینوال لري د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییزه موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل فرهنګي
د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره پخوا کې د موسیقۍ سره مینه لري په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري په هر لسو پنځلسو کورونو کلونو کې به یو حتمی دوتار لري او په بیلابیلو مجالسو کې به یې غږوي او د موسیقي نور آلات بور سره یو ځای کوي. دا آله په هرات کې ډیره لرغونې ده او داسې ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی. په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې 4-5 ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي.
شروع میکنه تا بعد 5-4 ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار مینمزه کې
خبره که څه هم اوس مهال په افغانستان او ایران کې دوتار ډیر مینوال لري او غږول کیږي، خو په لرغونی هرات کې سرلاری کریم هیروی، گدا محمد او استاد غلام سخی دی.
در هرات توری که گفتین که فرهنگ موسیقی
په هرات کې د موسیقي فرهنگ ډیر پرمختګ کړی، خو زموږ هنرمندان بیا له بیلابیلو آلاتو څخه استفاده کوي او محلي سندرې پکې وایي. لکه ناوک هراتی چې ځانګړي هراتی سندرې وایي، لا هم له دوتاره استفاده کوي. همدارنګه غلام نبی زنده‌دل هم ترې استفاده کوي.
چند نفر دیگه که د نوجه او از جمله وازخوانهای بسیار چیز هستن.
مشهور سندرغاړی انا بخش چې د دوتار په غږولو کې څو ځله لومړی او دوهم مقامونه ترلاسه کړي، وایي چې د دوتار په غږ کې ځانګړی سوز او ګداس پروت دی او بیلابیل ډولونه لري.
دوتار د توتو درختو نه لاسته راځي. توت درختو کندې بولې څه بولې په پښتو کې، په کندینه یعنې د سې د زردالو ده او کار یې ابریشم ده. قدیمي آلاتونه هر خلکو د ځانه قدیمه آلات لري، لکه دوتار یا د پښتنو دوتار یا د ازبکو دوتار یا د ترکمنی دوتار. هر تایفی د ځانه دوتار لري. ترکمنی دوتار کلاسیک آواز ده، ضرب نه لري، فقط خبرو ښه اورېدل کېږي. دوتار داسې کار کوي لکه چې تیرې زمانې ته لکه جاندار غوندې د اوسنی خلکو ته شیې.
دا چې په اوس وخت کې د دوتار اهمیت څه دی انا بخش وی؟
تاریخ یو سره غلی دی متاسفانه. اوس افغانستان کې نننه زموږ هیواد کې یو دلته په افغانستان کې خلکو ډېر هیواد نه لیرې ساتل شوی ده. اوس په افغانستان کې دغه صرف ریتم اوږ نیول کېږي. ریتم یعنی غربي سازونه ډېر لوړ شوی ده، یعنی مست شوی ده. یعنی قدیمي آلاتو د هر ځای کې لکه پښتانه یا تاجکو یا ازبکو یا ترکمنو هر ځای کې ده قدیمي می آلات اوس بیخی د پاسه پاته دي.
دا چې دوتار په رواني لحاظ کوم غیس پرې باسي او استاد محمد رسول عزیزی په کوم وخت کې غږوي، بیا هم استاد عزیزی
په کور کې د شپې چې د منځمه څوک چې مزاحمت مونی سي دوتار خو ډیر وړ غږ لري. به قرار په د خپل اتاق کې همالته څه تمرین کوم.
کور کې د چا ډیر خوښیږي میرمن هم څه وایي تاسو دوتار پاکله؟ وایي
بد نه وایي، هغه دې هم خوښ ده نو موسیقي در چا خوښه.
کوم خاص فرمایش هم به در کوي؟
نه خپل روزگار و زندگی که از خپل موسیقی کار
واقع خوبی ارتی نیستی؟
واقع نیستی، چنگه نیستی.
خب، دی دوستان محفل تا چی جایی بیاد دست خپل دقا دی موسیقی آلی دی سراوری؟
خپل موسیقی چی در چمه دی یا تنبور یا دوتار دازان سراوری من طول تا معلومه من در باز ما دوستان یو زرب نواز چی تبله دی او یو زخپله ای او دانه تنبور است چی اغا بیا چالنه اومد در اغا دروی سرکی گی وقتی چی سر سود تبله هم اغا سر سرکی گی و اغا بیا نخپل محفل دیر خو گرم ساد.
لروانی لحاظ پتا خپل دغا دوتار چوم رخ اغیزه که یعنی انسان در کلاس رای جگرخونه بیا کلا دوتار رو بغا که اغا جگرخونه دی رفع کی گی؟
دست او کار دخوا وقتی چه پاوداسه و پمانزه بانده ایخوا پاک بالا ده ده موسیقی چه زد صدر توای منو زرم زخپل پینزاوی کلان نیمه تاسو با باور رسی کنه پینزاوی کلان زما عمر ده زد چه جوانده خدای ساتله ایم فقط ده خپل منز او دست بعد منز او دست نه بیا پا وقت باندی غاگول دیده دو تار نرم نرم قرار کرا دامات دست خپل روح تا دامرکی چه صدر توای
په دې برخه کې تاسو شاګردانم روزلی دي؟
بله شاګردان لرم، دوه شاګردان مې دي چې اوس فعلا نسته دي، په خارج کې دي. ډېر ښه کار کوي په لیسه د موسیقي موزیک. هلته هم دوه شاګردان سته دي چې ښه استعداد لري او دا کار به انشاءالله هغو ته به هم ښه نتیجه وري.
درنو اوریدونکو سموک د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای تمامېږي. سموک خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدلی شي. سموک خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com